کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. آزادی رادیو اوري په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. په بدخشان کې د طالبانو ځای چارواکي وایي چې د یخې هوا له کبله نه ماشومان مړه شوي دي. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس معزالدین احمدی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه ماشومان تیرو څو ورځو کې په شهر بزرگ، جرم او بهارک ولسوالیو او مرکز فیض آباد کې مړه شوي دي. په غور کې هم سړې هوا یو وکلن ماشوم مړ کړی دی. دا خبره د غور د ولایتي روغتون چارواکو ازادي راډیو ته تایید کړې. د روغتون د احوال له مخې په دې وکلن ماشوم تربیره چې د سړې هوا له امله یې سا ورکړې. پنځه نور کسان د سړې هوا له امله سخت ناروغ شوي هم دي. د طالبانو پیښو ته د رسېدو وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو څو ورځو کې سړې هوا په اتو ولایتونو کې نږدې اتیا کسان مړه کړي او اویا زره څاروي یې له منځه وړي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي سره په لیدنه کې د نجونو د ښځو او کار او تعلیم په اړه اندېښنه ښودلې. د میرمن امینی د ښځو او نجونو د کار او تعلیم په تړاو د طالبانو د پریکړو د بیاکتنې غوښتنه کړې. امینی محمد او مولوي حنفي د چهارشنبې په ماښام په ارګ ماڼۍ کې سره کتلي او د دې لیدنې جزئیات او عکسونه د ارګ پر ټویټر خپاره شوي. د نیوزیلند صدر اعظم جسنی د اردرن وای پر راتلونکو څو اونیو کې استعفا کوي. هغې دا خبره په یو کانفرانس کې وکړه او ویل چې د څلورو نورو کلونو لپاره د رهبرۍ اړینه انرژي نه ده ورپاتې او هیله منه ده چې د کارګر ګوند له خوا یو نوی کس صدر اعظم ته وټاکل شي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومار توقایف نن د خپل هیواد ولسی جرګه لغو کړه او اعلان وکړ چې د مارچ په 19 د وار له مخه پارلماني انتخابات ترسره شي. په قزاقستان کې دوه میاشتې مخکې د ولسمشرۍ وار له مخه انتخابات وشول. دې ټاکنو ته د پروسه کال د جنوري د میاشتې حکومت ضد خونړیو مظاهرو لار هواره کړه. د ارمنستان په یوه پوځي اډه کې د اورلګیدنې په پایله کې 15 پوځیان مړه شوي او درې نور ټپیان دي. د ارمنستان دفاع وزارت وایي چې دا اورلګیدنه د جنوري په 19 د دغه هیواد د پلازمینې اروان ختیځ ته په 100 کیلومترۍ کې رامنځته شوي. د ټپیانو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ ښودل شوی دی. او د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله به په مارچ میاشت کې د آسیا د ملتونو په جام کې ګډون وکړي. د فوټبال فدراسیون د خبرو پر اساس د افغانستان ساحلي فوټبال لوبډله به په الف ګروپ کې له تایلند، بحرین او سعودي عربستان سره سیالي ترسره کړي. دغه سیالي چې تایلند هیواد کوربه دی د مارچ میاشتې په 14 نیټه پیلېږي او پایلوبه به یې د همدې میاشتې په 26 نیټه ترسره شي. دا و خبرونه وړاندې په دې خبری مجله کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د طالبانو د حکومت مشرتابه تایید کړی چې ملګرو ملتونو د نجونو د تعلیم او کار بندیز اندېښنې ورسره شریکې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو مرستیاله امینه محمد د کابل پر سفر بوخته ده. میرمن محمد له طالب چارواکو سره پر نورو کومو مسلو خبرې کړي.
په دې لیدنو کې ټینګار وشو چې دغه ډول لیدنو ته به دوام ورکول کیږي. یوازینۍ لاره د اعتماد جوړونې دا ده چې دغه لړۍ دوام پیدا کړي.
د دې خبرو اغیز او پایله څه کېدلی شي د چارو د وکتونکي نظر را اخلو. یو شمیر افغان میرمنې وایي طالبان دې لږ تر لږه د اسلامي هیوادونو سپارښتنې ومني.
ټول هیوادونه قطر، عربستان، ترکیه، ایران، هلته مسلمانان اوسیږي. ټول په نارمل توګه خپل زده کړې کوي.
لویدیز هیوادونه سلا شوي چې اوکراین ته نوي تجهیزات ورکړي. ژمي کې د تودولو یوه مشهوره وسیله سندلی ده. دا وسیله څه ډول او څنګه کاریږي په دې اړه درته راپور لرو.
سندلی د مربع یا مستطیل په شکل له لرګي جوړیږي. البته د کورنیو د غړو د شمیر په اندازه جوړیږي.
نور راپورونه هم شته. هیله ده ملتیانو وکړه.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغ لید. تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنئ. د طالبانو د حکومت مشرتابه تایید کړي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې د نجونو او ښځو د تعلیم او کار پر بندیز اندېښنه له دوی سره شریکه کړې ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد چې د کابل پر سفر بوخته ده، پر طالب چارواکو سربیره له یو شمیر پخوانیو سیاستوالو سره هم کتلې دي. دا چې طالبانو له میرمن محمد سره پر کومو موضوعاتو خبرې کړي، همکار مې خاطر پردیس دغه موضوع تعقیب کړي. دا مهال استودیو سره وصل دی. خاطر صاحب، ستړي مشي؟ تاسو راته دا وایي چې له تیرو دوو ورځو راهیسې کم تر کمه د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله په کابل کې ده، له طالب چارواکو پخوانیو سیاستوالو سره یې کتلي دي. طالب چارواکي څه وایي او خپله د ملګرو ملتونو استازولۍ په دې اړه څه څرګندونې کړي؟
سلام تاسو ته، لودین صاحب، ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. هو، د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینه محمد چې دا محل په کابل کې دا تازه د چهارشنبې ورځې ناوخته د رئیس الوزرا یا د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال اداري مرستیال عبدالسلام حنفي سره لیدلي دي او په دغه کتنه کې غوښتنه کړې ده چې دوی کمی پریکړې کړې دي د میرمنو او نجونو په تړاو باندې، هغې پریکړو باندې باید دوی بېرته له سنه کتنه وکړي. د طالبان د حکومت د ارګ په ټویټر باندې لیکل شوي چې امینه محمد چې افغانستان ته د ملګرو ملتونو د راغلي پلاوي مشري کوي، په دې لیدنه کې ویلي چې د افغانستان راتلونکی د دغه هیواد د نسل د تعلیم سره تړاو لري. د ارګ په ټویټر باندې وړاندې لیکل شوي چې مولوي عبدالسلام حنا کابل ته د راغلي پلاوي د غوښتنې په ځواب کې بیا ویلي چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت او افغاني کلتور په چوکاټ په پام کې نیول شوي او نړیواله ټولنه باید بشری مرستې چې میلیونونه افغانان ورته اړتیا لري له سیاسي مسایلو سره ګډ نه کړي. د ارګ په ټویټر باندې دا هم لیکل شوي چې ښاغلی حنفي د خپلو خبرو په دوام کې د ښځو د کار مسله د خبرو له لارې د حل غوښتنه کړې ده، ویلي دي چې دا مسله باید د خبرو له لارې حل شي. خو تازه بیا د طالبانو حکومت ویان ذبی الله مجاهد ازادي راډیو ته د دغې کتنو په اړه باندې نور جزئیات هم وړاندې کړي دي، هغه خبرې به واورو.
په دې لیدنو کې ټینګار وشو چې دغه ډول لیدنو ته به دوام ورکول کېږي. یوازینۍ لاره د اعتماد جوړونې دا ده چې دغه لړۍ دوام پیدا کړي او نظریات له یو بل سره شریک شي. په خپل وخت سره به په اړیکه کې اوسو چې دا کار وشي او ګټور به هم وي.
په ورته وخت کې د بشري حقونو یو شمېر فعالان له طالب چارواکو سره د ملګرو ملتونو د پلاوو د ناستو دغه لړۍ مهمه او ګټوره بولي، خو وایي چې دغه ناستو پایلې به دومره ژر اغېز پرې نه باسي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې د طالبانو لخوا منحل اعلان شوی پخواني مشر شهزاد اکبر هم ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل:
البته افغانستان ته د ملګرو ملتونو د لوړ پوړو چارواکو سفر ښایي د تګلارو په بدلېدو سمدستي اغېز ونه کړي، خو دا ډېره مهمه ده چې د ملګرو ملتونو چارواکي افغانستان ته سفر وکړي او د ښځو د اساسي حقونو په اړه خپلو خبرو ته دوام ورکړي.
اغلی محمد په کابل کې د لدی وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی، قانون ولسمشر حامد کرزي او د تیر جمهوریت نظام پر مهال د ملي مصالحې علي شورا لمشت عبدالله عبدالله سره هم لیدلی وو. نړیوال ټولنې لودین سپتل ټینګار کړی چې طالبانو سره د بشري حقونو پر رعایت یو ښه اړیکه غواړي او ټول ګډون حکومت غوښتنه هم کړې ده، خو بیا دا هغه څه چې تر اوسه د طالبانو حکومت د دوی په وینا کې پوره کړي نه دي او طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی. بل لودین صاحب،
ډیره مننه. همکار مې خاطر پردیس و چې په کابل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې امینه محمد او طالب چارواکو ترمنځ د لیدو کتو جزئیات راکول. تاسو واوریدل چې د طالبانو د حکومت مشرتابه تایید کړي چې د ملګرو ملتونو دغه لوړ پوړي استازي د افغان ښځو او نجونو د کار او تعلیم پر بندیز اندېښنې ورسره شریکې کړي دي. د ملګرو ملتونو لخوا دغه ډول اندېښنې او د طالبانو لخوا تایید په څه معنا؟ په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات د موضوع د تحلیل لپاره د مهال سټوډیو ته وصل دی. سادات صاحب، ستړي مشي؟ ستاسو په نظر ولې اوس چې دا یو نیم کال وزي د طالبانو د حکومت په اصطلاح هغه د واکمنۍ له لومړۍ درجه ځای نه یا له ارګه داسې غږ پورته کیږي چې ملګری ملتونه د ښځو د نجونو د ښځو او نجونو د کار او تعلیم د حقونو په اړه اندېښمن دي؟
سلامونه او احترام. خوب، دا داسې خبرې دا نیوی خبری ندی. اصلی مشکل داده چه افغانستان که د تصمیم گیری مقام، یعنی د تصمیم گیری اصلی مرجع قندهار ده، او دا تصمیم اغا وقت تعویز کیگی چه د طالبان مشر امیر المومنین او د قندهار مشر تابه باید دا اغا پخوانی تصمیم لغو کی. پا همدی خاطر دا ازارات چه پا کابل کیگی د خزو د حقوق د پاره، یعنی د مشکل د عل د پاره کومه ګټه نه لري متاسفانه.
سادات صاحب، تاسو وایئ چې دغه خبرې نوې نه دي او دا یادونه مو هم وکړه چې ممکن اغیز او پالې هم محسوسه نه وي، نو په دومره لوړه کچه د ملګرو ملتونو د یوې استازې سفر به کابل ته فکر کوئ دغه مسلې حل نه کړي؟
دا سفر خو معلومدار دیر با اهمیت سفر ده، او اغمره چه ده بین المللی جامعه او ده ملل متحد توجه دیر وی پا افغانستان که دا خود افغانستان معلومدار پگته ده. مگر دا سفر دا آیت نشی کوله چه دا موضوع دا مشکل حل کی، زکه چه دا تصمیم امیر المومنین نیوله ده ده طالبان، او اصلی تصمیم د طالبان د مشرتابه د رهبری پلاس کده. متاسفانه یو دست حالت را منسشی میده محترم لودین صاحب، چی هم طالبانو د افغانستان خلق، طالبانو د خزو او انجونو حقوق گروگان میولیده، او جامعه بین‌المللی هم غوالی چی یو نوه د دی موضوعه دی یو وجل مصالحه پو ایس، یعنی دی یو ابزاری بردو کی.
بله.
دی خاطر زگمان هم چه دا آیت دا افغانستان مشکل او دا خزو او نجونو مشکل به الکی.
او سادات سو روستوی پختنه کومه طالبان هم اندیخنی تاییدوی دی ملگرو ملتون اندیخنی تایید کرید، سمو دوران دی د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د بیړنۍ غونډې اندېښنې تایید کړې. خپل د طالبانو د حکومت له منځه مثلا شیر محمد عباس ستانکزي په زغرده وویل چې د مشر یا د ملا هبت الله هر حکم یا هر فرمان باید ونه منل شي، هغه فرمان باید ومنل شي چې د دوی په ټکو اسلامي او شرعي چوکاټ یا ریښه ولري. څه فکر کوئ د نجونو د تعلیم او کار په اړه د ارګ او د طالبانو د مشر ملا هبت الله ترمنځ فکر کوئ چې د نظر اختلاف شته؟
معلومدار د طالبانو په منځ کې نه تنها په دا موضوع په ټولو مسایلو کې اختلافات موجود ده. په همدې مسله کې دا د وزارت خارجه سرپرست، د وزارت خارجه معین یا په کابل کې چارواکي نظریات متفاوت، مګر اصلي خبره دا ده چې تصمیم د طالبانو په منځ کې تصمیم چی نیسی اغا اصلی مشرتابه ده چه گمان کوم پنده یا اول از کس دی چه اغا موقف اغا داغوی موقف چه ده یو ایدولوژیک او کاملا فقهی موضع ده.
بله.
چه ده امیر المومنین لخوانه اغا صادر کیگی داغوی
پفرمانونو
پای صادر کیگی
کور مودان
طالبان قاضی القضات.
و ډیر مننه ښاغلی سادات، بخنه غواړم چې تاسو خبرې مو پرې کړې، ځکه د خبرونې وخت تنگ دی. ډیر مننه. په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات و چې کابل ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې پر سفر او هلته د طالب چارواکو سره د لیدو کتو د اغیزو په اړه له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
د ازادۍ راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په افغانستان کې د سړې څپې له پایله تر اوسه لږ تر لږه 80 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او لسګونه زره څاروي هم تلف شوي دي. اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ موسسې په دې اړه باندې اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په همدې سړه هوا کې کم تر کمه 20 میلیونه افغانان بیړنیو مرستې ته اړتیا لري. سره صلیب هم وضعیت همداسې ښودلې او د لاسنیوي غوښتنه یې کړې ده. دا چې د اوچا اندېښنې څه دي همدا موضوع زموږ همکارې فریدې سیال تعقیب کړې ده. مهال راسره سټوډیو کې وصل ده. فریده جانې، د اوچا د اندېښنو جزئیات کا اورېدونکو ته ووایي. ستاسو غږ فکر کوم نه لرو. تاسو که خپل میکروفون آن کړئ ستاسو غږ به موږ ته ورسیږي. فکر کوم ستاسو میکروفون کې ستونزه ده. اورېدونکو، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د همغږۍ دفتر یا اوچا ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 20 میلیونه کسان په همدې سړه هوا کې مرستو ته اړ دي. سره صلیب هم ورته اندېښنه ښودلې ده. په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې د سړې هوا له کبله لږ تر لږه 80 کسان په ټول افغانستان کې مړه شوي او 10,000 څاروي هم له منځه تللي دي. د طالبانو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت هم همدا شمیرې تایید کړي خبرې کړي دي، خو ویلي دي چې دا ارقام ابتدایي دي او داسې اټکل کېږي چې ممکن د اصلي زیانونو شمیر تر دې هم لوړ وي. ازادي راډیو اوري تاسو مخکمنۍ خبری مجله دا شیبه پر فیسبوک او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه کتلی شئ. اوریدونکو را سره وسئ تر لاندې خبرتیا وروسته. تخنیکی همکار اشاره کوي چې له فرید جان سره تخنیکی ستونزه هواره شوله. سټوډیو ته وصل د مهرباني وکړئ فرید جان د موضوع جزئیات وایي.
ډېر مننه کور مودان لودین صاحب. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د یخنۍ څپه ورځ تر بلې مرګونه کېږي، د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا ویلي دي چې د سخت یخنۍ له امله د افغانستان په لویدیځ، ختیځ او شمال کې زرګونه څاروي مړه شوي دي. اوچا پرون چهارشنبه په خپل ټویټر پاڼه په دې اړه اندېښنه ښودلې ده او لیکلې دي چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې 20 میلیونه وګړي بیړنیو خوراکي او کرنیزو توکو ته اړتیا لري. د څارویو او شتمن او داسې شتمنۍ او له لاسه ورکول به خلک نور هم له ستونزو سره مخ کړي. دا اندېښنې وروسته له هغې چې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت د بیړنیو حالاتو مسؤول عبدالله محمدي رسنیو ته په یو استولي پیغام کې وویل چې سخت یخنۍ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې لږ تر لږه 80 کسان وژلي دي او تر 10,000 زیات څاروي هم له منځه وړي دي. نوموړي ویلي چې دا په وروستیو کلونو کې تر ټولو سوړ ژمی دی. دغه طالب چارواکي زیاته کړې ده چې د اټکل له مخې سړه څپه به یوه بله اونۍ هم او یا هم تر هغې د ډېر وخت لپاره دوام وکړي. په همدې حال کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي دي چې په افغانستان کې بشري اړتیاوې خورا زیاتې دي او د دې هیواد میلیونونه وګړي نشي کولی چې خپلې لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. آی سي آر سي هم په ټویټر پاڼه لیکلي دي چې روان سخت ژمی د خلکو د ستونزې له هم ډېرې کړې دي. سره صلیب ویلي چې په اوس وخت کې په افغانستان کې لڅباندې 40 میلیونه زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او نږدې 40 میلیونه وګړي د خوړو د خوندیتوب له جدي ستونزو سره مخ دي. او همدارنګه ویلي دي چې 4.1 میلیونه وګړي د خوړو له شدید کمښت سره بیا مخامخ دي. د روان میلادي میاشتې لسمې نیټې څخه د کابل په ګډون د افغانستان په غور او یو شمېر نور مرکزي سیمو کې د حرارت درجه منفي 3.3 هم ښکته شوې ده. پر افغانستان د سړې هوا زپون کې څپه داسې مهال لغلي چې دی وړاندې دغه هیواد د نازکه بشري ناورین سره هم مخامخ وو. ملګرو ملتونو په تیر دسمبر میاشت کې د خپلې یوې ارزونې له مخې وویل چې په 2023 کال کې بعد افغانستان څه باندې 80 میلیونه وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا ولري.
ډیره مننه زموږ همکاره فریده سیال و چې د افغانستان او د افغانانو د وضعیت په اړه یې د اوچا او د سره صلیب د اندېښنو په اړه راپور راکوه. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په نادولتي ملي او نړیوالو مرستندویو موسسو کې د طالبانو د حکومت له لوري د ښځو د کار بندیز له اړمنو افغانانو سره د نړیوالو د بشري مرستو بهیر اغیزمن کړی او زیات شمیر ادارو خپلې مرستې ځنډولې دي. دا چې دغه اندېښنې څه دي په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان یو شمیر ولایتونه له بې ساري زپون کې سړې څپې سره مخ دي. طالب چرواکو تایید کړی ده چې سړې هوا لسګونه کسان مړه کړي.
با تاسف از اثر سردی هوا از تاریخ 20 الی 29 جدی سال روان در سطح کشور به تعداد 78 شهید، 1 زخمی و 77,000 معاشی طلب شده است.
دا چاپیریال کتونکو د هوا دغه سړخت اقلیمی بدلون یادوي او لږ تر لږه په تیرو دریو لسیزو کې بې ساري بولي. که څه هم خلکو ته په ځینو سیمو کې سونتوکي ویشل شوي خو کافي نه بلل کیږي. نړیوالو سازمانونو ویلي افغانان د خوړو او سونتوکو ترمنځ یو انتخاب لري. د افغانستان په ځینو سیمو کې هوا منفي شلو ته ښکته شوې ده. د طالبانو له راتګ وروسته دا دوهم ژمی دی چې افغانان له بشري بحران سره مخ دي. د سونتوکو زیاتره مرستې پخوا د بهرنیو موسسو لخوا ویشل کېدې، خو د خیریه موسسو د کارونو په ځنډېدو بېوزلي خلک سخت اندېښمن دي.
تاسو ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو اوس د شپې له شپږو د سهار تر شپږو په منځنیو 2129 صفو بیرته اوریدلی شي. اوریدونکو اوس هم یو نړیواله موضوع را اخلو. لویدیځوالو دا سلا مشوره ګړندۍ کړې چې اوکراین ته نوې درنې وسلې وسپاري. دا مشورې په داسې وخت کې کیږي چې کیف د روسیې د پرله پسې بریدونو په خاطر د ټانکونو بیړنۍ غوښتنه کړې ده، او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی ویلي دي چې د جګړې د لومړۍ کرښې وضعیت سخت دی. دغه موضوع زموږ همکار احمد شیبر تعقیب کړی. شیبر صاحب، مهرباني د موضوع جزئیات که اوریدونکو ته ورکړئ.
مننه لودین صاحب. لوید آستن د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر، د جرمني له دفاع وزیر بوریس پیستوریوس سره په برلین کې ولیدل. تر دې مخکې آستن په رامشتاین کې د امریکا په پوځي اډه کې د اوکراین له تماس ګروپ سره غونډه کړې وه. په دې غونډه کې اوکراین ته د وسلو د ورکړې مسله څېړل شوې وه. د جرمني له دفاع وزیر سره د غونډې پر مهال آستن وویل چې برلین مهم متحد دی، او د جرمني مننه وکړه چې د اوکراین په جګړه کې د اوکراین د دفاع ننګه کړې ده. د امریکایي چارواکو په وینا داسې راپورونه خپاره شوي دي چې آستن به په پیستوریوس فشار راولي چې جرمني سخت ټانکونه اوکراین ته وسپاري. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی د جنوري په 14 ویلي وو چې دی هیله مند دی چې د رامشتاین د غونډې په ترڅ کې به اوکراین ته د وسلو د ورکړې مهمه پرېکړه وشي. بلې خواته لودین صاحب، د روسیې پخواني ولسمشر دیمیتری میدودف یو ځل بیا دا خبره کړې ده چې د ماسکو مات شي د اټومي جګړې سبب شي، او د اروپایي شورا مشر چارلس میچل د پنځشنبه په ورځ د خبرو لپاره کیف ته رسیدلی دی. میچل په ټویټر کې لیکلی دی چې د همکارۍ په ټولو اړخونو د خبرو لپاره بیا په کیف کې یم. تر سفر مخکې میچل په ټویټر کې دا خبر هم کړې وه چې اوکراینیان د خپلې خاورې لپاره جګړه کوي، د ده په وینا د خپلو ماشومانو د راتلونکي لپاره جګړه کوي، او په ورته وخت کې دوی د سولې او سوکالۍ لپاره د اروپایي ټولنې د ګډو ارزښتونو د خوندیتوب لپاره مبارزه کوي، او دوی د اروپایي ټولنې د ملاتړ وړ دي. د اوکراین د جمهوري ریاست د دفتر رئیس اندری پرماک په ټلګرام کې لیکلی دی چې وخت نه لرو، او دا پوښتنې نور باید ژر تر ژر ختم شي چې آیا اوکراین ټانکونو ته ضرورت لري، او آیا اوکراین دافعه هوا ته اړتیا لري.
ډیره مننه همکار مو احمد شیبر و چې ویلې لویدیځو هیوادونو دا سلا مشورې ګړندۍ کړي چې اوکراین ته نوي پوځي تجهیزات او درنې وسلې ورکړي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم یو په زړه پورې مطلب ته راځو. سندلۍ په افغانستان کې د خونو د ګرمېدو لرغونې وسیله ده. که څه هم د خونو د ګرمېدو لپاره په وروستیو کې نوي سیستمونه جوړ شوي، خو زیات شمېر بېوزله افغانان لا هم د ژمي په سړه هوا کې د خونو د ګرمېدو لپاره سندلۍ کاروي. خو پوښتنه دا ده چې سندلۍ څه ډول جوړېږي، څومره لرغونې قدامت لري، او ګټې او زیانونه یې څه دي؟ تفصیل په دې راپور کې اورئ.
سندلۍ په ژمي کې د خونو د ګرمېدو تر ټولو ارزانه وسیله ده چې په سړه هوا کې د کورنۍ ټول غړي پکې ناست او له ګرمو چایو سره توت او غوزان خوري. که څه هم د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې د خونو د تودولو پر مختللي وسایل په ځانګړي ډول د لرګیو، ګازو، تیلو او برقي بخارۍ او مرکز ګرمیان شته، خو لا هم ډیر شمېر افغانان له سندلیو ګټه اخلي. سندلۍ له لرګي جوړیږي او مربا ته ورته شکل لري. په منځ کې د ډبرو سکاره کې خودل کیږي او یوه لویه کمپله پرې اچول کیږي. د هرات ولایت اوسیدونکي ناهید نقشبندي د سندلۍ په اړه وایي:
سندلی به شکل مربع یا مستطیل
سندلی د مربع یا مستطیل په شکل لرګي جوړیږي. البته د کورنۍ او د غړو د شمیر په اندازه جوړیږي او وروسته ترې ټول ګټه اخلي. کله چې سندلی جوړه شي یوه لویه کمبل ته ورته ټوټه پرې اچول کېږي او ښه په سلیقه جوړیږي. د پاسه پرې وچه او تازه میوه او دغه شان بېلابېلې غذاګانې کېښودل کېږي او استفاده ترې کېږي.
سنتي هسته از یونه استفاده میکنه.
په سندلیو کې د ډبرو د سکرو استعمال او په نورو عامو بخاریو کې استعمال توپیر لري. په سندلۍ کې باید د ډبرو سکاره د یو مسلکي کس له لوري ځای پر ځای او تازه شي تر څو د خطرونو مخه یې ونیول شي. ناهید نقشبندي په سندلۍ کې د سکرو د تازه کېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ګرم کردن از این سندلی دقال استفاده میکنم که
د سندلی د ګرمیدو لپاره له ډبرو سکرو ګټه اخیستل کیږي. د فلزي منقل په منځ کې لګا چول کیږي او پکا ورته وهل کیږي چې ښه تازه شي. کله چې ښه روښانه شي نو ګاز یعنی کاربون ډای اکساید خارجیږي. د ګازو له بهر کېدو وروسته پرې یوه اندازه ایره اچول کیږي تر څو حرارت یې په ځای پاتې شي. کله چې په خونه کې کیښودل شي د نارنج یا مالټې پوستکی پرې کیښودل کیږي چې خونه هم خوشبویه کړي
او فضای خونه هم معطر
خو سندلی خای یوازې د خونو د ګرمېدو خو وسیله ونه وسی، بلکې د کورونو د غړو ترمنځ د کیسو او خاطرو د تازه کېدو خو وسیله هم کیدای شي. د کابل اوسیدونکي شپېته کلنه پریګل چې له ډېرو کلونو راهیسې په سړه هوا کې سندلی ږدي او ښې خاطرې ترې لري ازادي راډیو ته وویل:
هغه وخت کې نور څه نه و، یوازې سندلۍ وې. د سندلۍ په سر به مو توت چارمغز او سنځلې واچولې او له هر لوري به ورته راکړل شو او ورته به کېناستو. کیسې به مو کولې. هغه وخت تلویزیون نه و، راډیو به مو اورېدله. موږ به مشرانو کره تلو. هغه وخت داسې فیشن نه و. هغوی به کیسې کولې او موږ به اورېدلې. ډېره بېغمي وه.
بېغمي بود.
خو له سندلۍ و ځینې بدې خاطرې هم لري. د هرات اوسیدونکی محمد سرور راته لسندلی د خپل خاطرې پاړوي.
خاطره ای کی از سندلی
لسندلی چې زه کومه خاطره لرم هغه دا ده چې کله به مې چې د سندلی سکاره تازه کول نو په سپرغیو به مې جامې سورې کېدی او د ماشومانو مور به راته هر وخت په غوسه وه.
اوریدونکو د سندلې په اړه راپور واورید. په دهیلا چې په دژمې په دې سړه هوا کې ستاسو خونی هم تودی و اوسی. د خبری مجلې د پایشي بوته نږدې شوی یو. اوس زموږ سپورتي خبریال بختیار ساحل استودیو ته وصل دی. ساحل صاحب، د سپورت له ډګره نوي خبرونه او راپورونه څه دي؟ ساحل صاحب، زموږ غږ اورئ؟ زموږ سپورتي خبریال استودیو سره وصل دی. فکر کوم څه تخنیکی ستونزه ده. هڅه کوو چې د وروستیو خبری پیښو په اړه له بختیار ساحل واورو. ساحل صاحب، فکر کوم تخنیکی ستونزه ستا. اورېدونکو ستاسو پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه. دا یو غوښتنه مې د مشرتابه نه ده چې د شپون موسسه چې په کونړ ولایت کې فعالیت کوي او یو شمېر مستحقو خلکو ته توضیحګانې کوي د خوراکي توکو، نو ټول خلک چې غریب خلک دي نو زه ترې اورمه چې دغه وړه ترخه وړه توضیح کوي. نو له مسؤولو اشخاصو څخه مو هیله ده چې د دغې موضوع غم وخوري تر څو خلکو ته باکیفیته غذات توضیح شي، نه بېکیفیته. دا په دې خاطر باندې چې زمونږ خلک غریب خلک دي او اقتصادي ستونزې لري او تر دې دمه په دغه باندې په ډالرو روپۍ راوځي، خو بل خواته په دغه په یو ناچیزه روپو باندې اخیستل کیږي او خلکو ته توضیح کیږي. نو له تاسو مشرانو څخه مو دا هیله ده چې دغه موضوع بررسي کوي او جدا د دغې د کنټرول غم کوي. ډېره مننه. ښه وختونه. خدای پامان.
السلام علیکم، زه حسن د کابل ولایت د ګلدری ولسوالۍ نه. مونږ یوه دا ستونزه لرو چې د یخنۍ له وجې نه د برق مشکلات ډېر د ډېره ستونزه یې پېښ کړې. تاجکستان هېواد د ترکمنستان هېواد د دې نه ډېرې هیله کېږي. کله په یوه بانه برق کټ کوي، کله په بله بانه برق کټ کوي. وایي ستونزه کې راوتلې ده، باید چې دا برق پرېږدي.
یو تن افغان خبرې کوم. د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. غواړم یو پیغام ستاسو د رادیو د لارې نه د طالبانو مشرانو ته ورسوم. د هغه د پاسپورټونو پروسه بالکل په ټپه باندې ولاړه ده. خلک ډېر تباه برباد دي، د فقر سره مخ دي. تاسو مهرباني وکړئ دغه پاسپورټونه جوړ کړئ. موږ نه پاچاهي غواړو، نه مو پاچاهي دي. تاسو ته مبارک وي، خاوره دې هم تاسو ته مبارک وي. او چې موږ ټول عمر پردي ملکونه جوړ کړي دي، سعودي او ټوله دنیا د افغانانو جوړه کړه، اوس بیا هم جوړه کړو. همان ته به لاړ شو خپلو اولادونو ته به یو مړی حلال رزق وګټو.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.